نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تروریست برید وکړ چې په د چاروکو په خبره لکتر لګ نه تنه پکې وژل شوې دي. او سویدن ویلی هغه 8000 پناهغښتون کې خپل خاورې وباسي چې د پناهغښتنې سندونه یې رد شوې دي.
لا سفی ولستانک زنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه کې شته چې غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی په ونیس پروګرام کې؟ مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره سولې له داخل د غونډو نه سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي.
مخله دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام ته او د غراز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی. او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کوي؟ آیا دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هیواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته؟ په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلی ولسوالۍ ته تللی په دې تحقیق راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډیر کوي چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډیرې دي.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان لکلي وځي او دلته په پراخم ځکو کې د کرلسو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جي کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سړه ده، خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلې دي؟
او ته را کوکنار روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې کېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه مو کار دی. نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کروی نو څه وکړو؟ دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمیره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کې دونکو تریاک شپږ په تسلنه په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوی دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په غسرګردانۍ او خواري هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کیږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کي چې د ډاګه ووي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی، دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تارک چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر سوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تاره که چه حکومت را خبره چه و سیس پر تاریک پر منطقه وانی و در غنی دیخیستی پیسی نه دیخیستی و لسوالی و در منطقه چه چرواکی نه را چیز مرس پیسی وقت و در غلو چیز مرس پر نجدی علاقه دی پوستی دیغتم پر کلو روپی ور کردی پر روش کلو ورم کلو وستش کلمو روپی نیدی ور کردی اونو چه دنیا وقت پیسی بیرس وقت شاو که بیوانی چه پیسی نه اینو کل سلام کو و کل پور کو خودی را خبر دی چه مرس کردی.
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل سوي، خو کروندګر وایي ډیر کرل سوي، دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار کرلي دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپار بجې دی ولاړېږي، په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي، پر لس بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود، هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني. نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي، او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي، کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شو شی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
آزادی په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشبلو، یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. قدرمنو اوریدونکو هیله من يم چې ژوند مو به ستونزوي او د انصاف لټه کې د دې ونې خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته د مزار شریف اوسیدونکو دي او دا ایدال لري چې د څلور نمبر زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې د په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوې وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جنرالي د خپل ستونزې په اړه څه وایي.
جنرالي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراهی شخص به نام قربان.
جنرالي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمبر ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې ډیر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکه هم غصب کړې وې، هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې عریضه وکړه، بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه، بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي، هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. زه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، زه نو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړې او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قومندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه ده او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دیگه او آدم بسیار یک ظلمان است، البته محکمه زورش به او آدم نمیرسه، اینه دیگه همکاری کنه.
ده انصاف پلتا که
قدر مند اوریدونکو کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قومندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل:
زه تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نه لري. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط د ته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخته نسی.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس محل شته نشته؟
قطعا د درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سی
دا ورور مو مخکب ته وایي چې حتمی او مشکل لري. اوس تر اوسه ما اسنادم لیدل نه دا، تاسو مو سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه دا قانونی نه دا یا مشکل لري چې دا ملکیت اخستای نه سی، بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل لري، هغه ساتورته ملکیت ته تسمی کی.
درانه سی تاسو ول چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټول ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت ته عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمانه سه یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال صادق نومیږي، خپل مخک سارنوال او په سطح کشور کې په سطح وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریږدي چې دلته د قانون سرکشي وکړي او ورخ راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوادي لپاره
هر وخت کوي چې ما هم همدا ساتل چې ما تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي، مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه تاسو پیږي چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمه فیصله او قوالی شرعي ولري مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
چې حاضری په ویګرک وای حاضر کی ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي
د انصاف پلټکه.
قدرمن دوستانو دا ود د یو نه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو لا ازادي رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره د 0992390 درویش. البته دا خبر هم پیاد وی چې واز د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ لموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په لویو وخت کې دا اسپارو خاورس ولرای.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمدای کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمل د مرکه فرصت راکې
مهرباني.
د لوبري سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په روسي کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په روسي کې ولسمشر ویل چې کچېر طالبان تر مشخص نیټې پرې چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر نه سي یا د سولې خبرې کوم مثبت نتیجه ورنکړي نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ شي او بل اخر د ټوله سیمه پر سر ځان منسي. واقعا ساس په نظر باندې تر داس لنډ یو مودې پر یا نیټې پرې امیدواري ستا او کڅنګ ستاسو نظر په اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې وسب کار باندې لیدل دي. لومړی د اسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځنګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې. کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس تنظیم په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونی وکولې چې د هغوی نه د معلوماتل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جماندا دواړه هلې ځلې سره یو ځای کو دي. امید موږ تر دا کوي چې د افغان نور به د افغانستان د بحران دي ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو خصوصا د طالبان او د اسلامي تحریک ترمنځ
یعنی د سم مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي د پیشبینی کدايه سي چې مثال تر دوه میاشتې یا درو میاشتې پر بل اخر د پروسو نتیجه ورکړي. واقعا تاسو نظر هم داسې دی تاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولې دا غوي موقف څه دی؟ څه وایي حالات څنګه دي؟
نو اوس مختدي خپل د څلور اخیزي کمیټه سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي. نمړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کې یو واضح تګلارې دی وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې دغه لپاره آماده کې چې هغه تګلارې دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی، او کچیرته دا تګلارې فلیکسیبلیټی څه ملایمت و نه لري او په هغه کې د سیمواد نوی چې د طالبانو اسلامي تحریک د لپاره د چسپ وړوي باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه هغه ټایم زمانی فریم ورک چې دی د غوړي لپاره ټایم کوي چې هغه دی بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي سي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړل، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تلور باندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ واقعاً تاسو داسې څه در کړی د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت ته پخوانه په کلوړو کې بدلون محسوسیږي.
یعنی فکر کوي الاپ د بدلون سره د پاکستان په کلوړو کې څه بایس و دغه چې بل اخر پاکستان حاضر سي په داسې
هغه دا چې د موجوده نظامي بحران نه یوازې را شي افغانستان ته ډېر زیات ضربې وارد کړلې بلکې پاکستان ته هم په دې وسوختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوم اوس په 400 کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې یو غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ هغه د بدلون یو نقطه وه په پالیسي کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بل اخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلې چې د سولې د عالی شورا ترکیب باید بدل شي او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالی شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې تاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ نه ترلاسه کړي؟ څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومه خو موجود ده د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پرې خو د هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ، له هغه په دې خو باندې د سولې عالی شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزاد چې هغه ډېر مفید نه دی ورخه سوي لپاره د سولې د عالی شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالی شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو، دغه سي اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالی شورا وکولای شي د غپ چوکاټ کې د نینی دی وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینی مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې او د وعدې په حد کې پاتې شوی ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوی. اوس موږ امیدونه پیدا شوی دي په دې تیروونه کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې، هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالی شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالی شورا سره وي. سولې د عالی شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر مخ باندې بوزي.
اوس پنه د لازم صلاحیت نه لري یا حکومت ته مداخله کوي که څنګه تاسو راځي نسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشری اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالی شورا یو غړی دی، د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالی شورا اعضاب کې وجود درلود، هم یې خپل نظریات وړاندې کول، هم یې د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولې په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالی شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوې، چې دا هغه نقیصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالی شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د عالی شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسله وال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي بالاخره سوله کوي، او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، د فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسله وال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې؟ فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسله والې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بند کې تر سره شوی ولا، چې د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحب د سیاسي پروسې نه د باندې پرې ایښولو، او هغه ته یې په کمه سترګه باندې کتلي وو، چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومې چهرې له لاسه ورته ورکړې دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې شوی دی، نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسله والې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شامل شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړي وړي ډلې ټولې په خلا کې او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې سره متحد شي. خدا پس موږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي، انګریزي کې مثال ده سمثینګ از بیټر دین نتینګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ چې موږ ته وخت راکړل.
تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.